په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو او د ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه روغتیا او نږدې خبرونې ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زموږ همکار اسدالله لودین مختوري نن په افغانستان کې د خوارزواکۍ پر موضوع خبرې کوو. هغه ستونزه چې په افغانستان کې د اړو کسانو سره د نړیوالو له مرستو سره سره د ډېرېدو په حال کې ده. خو لومړی زه نوریاس نوري ستاسو پام راګرځوم د دې سات لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګورډواره پرونی برید مسولیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام چینل لارې دغه برید د مسولیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هندي حکومت یو ویان وروسته څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې په ګورډواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکانو پر ګورډواره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې ده دای په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکونې په ګډون عملي اقداماتو ته تیاده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکانو پر ګورډواره له پرونی برید وروسته تېره شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسما نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوي ډیلي کې د سکانو او د سکانو د ګورډوارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومته یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو حکومت وایي پر فساد تورن هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنیږي که یې څوک پر ضد دعوا لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. افغانستان ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په ترڅ کې د طالبانو معذف کمیسیون پرون وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنګین او د افغان ټیلیکام شرکت مشر جنت فهیم هیواد ته راستانه شوي دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته د سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین دغه ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني. د ناتو عمومي منشي د جرمني بلد ام زونتاګ ورځپاڼې ته ویلي چې موږ باید دې واقعیت ته چې ښایي دغه جګړه دوام وکړي ځان چمتو کړو، خو د اوکراین له پوځي ملاتړ هم باید لاس وانخلو.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماشومانو او میندو خوارزواکۍ لا هم د اندېښنې وړ یو موضوع ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یونیسف ویلي افغانستان کې 1.1 میلیون یا 1.5 لک ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته دي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد اگ ایو یا ویلي دای له دې ویر لري چې د افغانانو ترمنځ د خوارزواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. عام روغتیا وزارت هم له دې وړاندې تایید کړي چې ټول ټال 4 میلیون ماشومان او میندې په خوارزواکۍ اخته دي چې د څه باندې 1 میلیون هغو وضعیت د اندېښنې وړ دی. خوارزواکۍ څه ډول ناروغي ده؟ افغانستان کې د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ څه ډول یې مخنیولی شو او د درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص محمد آغا نوابزای. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تماس شمیرې دي 00 دوویست یولس دوا پنځه څلوېښت صفر یو. یوه بله نړیواله شمېره هم اعلانوم چې په دې شمېره کې واټساپ هم دی، کولی سئ که ښه انټرنیټ ولرئ واټساپ ته هم اړیکه ونیسئ. صفر صفر څلور سوه شل دوویست یولس دوا شپږ څلوېښت صفر یو. تخنیکی همکار مې اشاره کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل شوي دي. اول به ورسو ډاکټر صاحب حامد ته چې د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر دی. ډاکټر صاحب، وروستۍ شمیرې څه ښیي؟ یونیسف په یو ډول اندېښنه ښودلې چې د سوی تغذیه یا د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. موږ دا سویم پروګرام دی چې په دې اړه باندې جوړوو. ممکن اورېدونکو ته هم پوښتنې وي چې ولې سوی تغذیه یا خوارځواکۍ دومره مهمه ده چې موږ هم ډېرې خبرې پ کوو. ارقام په کومه کچه کې دي؟ آیا څه بدلون پکې د پام وړ راغلی او که نه هماغه د میاشت یو نیم میاشتې مخکې ارقام دي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لودین صاحب تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو
کارکوونکو ته سلام
علیکم. اورم لودین صاحب محترم.
او مهرباني.
ما آواز درځي؟
او آواز مې راځي.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ټولو اوریدونکو تاسو درنو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ به اوسئ. سوی تغذی ارقام د تیر په څیر باندې په افغانستان کې تقریبا تیر کلونه نه لکه او نه نیم لکه موجود و. تقریبا پرد تفاوت سره هماغه ارقام په څه کال هم موجود دي. بدبختانه دومره زیاتوالی سي توقع کېدله نه لیدل کېږي. خو بیا هم شته له عاملونو طبقتو سره زیاتوالی پکې راغلی دی او ارقام تقریبا اټکل کېږي چې یو اعشاریه یو میلیون به واوسي. نو دقیق سروې خو نه دي سوي چې موږ وایو دا ارقام تایید شي، خو بیا هم دا تقریبي خبره ده چې موږ په افغانستان کې یو اعشاریه یو میلیون سوی تغذیه شدید ماشومان لرو او دوه اعشاریه دوه میلیونه متوسط خوارځواکه ماشومان لرو. همدارنګه یو میلیون شاوخوا میندې سوی تغذیه اختر لرو. دغه ارقام دي چې تقریبا په لږ تفاوت سره په تیرو څو مسلسلو کلونو کې په افغانستان کې موجود ول. او د عامل په څیر باندې د نفوسو زیاتوالي او شرایطو په کتو سره نسبتا اضافه والی پکې راځي. افغانستان کې اوسنیو شرایطو په کتو سره چې یو څه اقتصادي شرایط تکنیس ول چې مستقیما د سوی تغذیه په ارقامو تاثیر لري، نو یو څه ارقام لوړ لاړل. باقي په هغه اندازه هم نه دي چې موږ وایو چې بیخي حالت له کنټروله وتلی ده. الحمدلله موږ دلته ډیټابیس ارقام چې په دلنډ وختو کې انالیز کړي دي موږ چې کوم ارقام لرو خوشبختانه مړینه بیخي زیاته کمه ده. کوم ارقام چې د مړینې موږ ته رسیږي په ډیټابیس کې موجود دي. یو غټ مشکل دا وي چې ټول ماشومان اکثریت مرګ سره مواجه وي. نو الحمدلله د خدماتو د ښه والي له وجې او د خدماتو د پراخوالي له وجې چې سږ کال کې موږ تقریبا اکثریتو سي مراکزو ته د سوی تغذیه طبي پروګرامونه وغځول، نو خوشبختانه مړینه او د سوی تغذیه د شدیدو واقعاتو شمېر په کافي اندازه باندې راکمېدو ده.
بله ډاکټر صاحب، یونیسف اندېښنه ښودلې. د یونیسف استازي په افغانستان کې هغوی واقعیتونو ته په کتو ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. ډیټابیس څه وایي؟ آیا په روغتونونو کې وضعیت همداسې دی چې ورځ تر بلې یا اونۍ په اونۍ دا پیښې په زیاتېدو دي او کنه زیاتوالی دومره د پام وړ نه دی؟ فقط ستونزه شته اما ورته رسیدګي هم کېږي لکه څنګه چې تاسو وویل.
نو اوس چې موږ کلینیکونو نه نظارتونه کړي دي په مختلفو ولایتونو کې د عامه تغذیې ریاست د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو، نو په هغه اندازه ارقام لوړ نه دي روان. کومه خبره چې په میډیا کې موږ اورو دا د موږ د سترګو لیدلی حال ده. د دغو خرابو یونیسف ممکن دا خبره په دې اساس وکړي چې دا شرایط په همدې ډول روان وي. یعنې په افغانستان کې باندې د اقتصادي شرایط ښه نه شي، دغه د افغانستان کنګل شوي پیسې ازادې نه شي، او په مجموع کې افغانستان سره نړیواله ټولنه چې کوم تعهدات لرل عملي نه کي. افغانستان د خلکو سره چې کوم تعهدات لرل، د افغانستان د ولس میندو ماشومانو سره هغه عملي نه کي. نو ممکن ارقام په آینده کلونو کې لوړ لاړ شي، دا د آینده کلونو خبره ده. په الحال لپاره موږ چې کوم ارقام وینو انشاءالله تداوی هم ښه شوی ده او ارقام نسبتا کنټرول شوي دي، خصوصا د او پی ډی مام یا د هادي خورزاکی خارجی بستر تداوی مراکز موثریت ډیر زیات شوی ده او شدت خاطر ماشومان د تلونو مخنیوي کیږي. په تیر کې به دغه اکثریت سټاکونه په ولایتونو کې خالی ول، دغه مواد بنول بکی او الحمدلله ای ډبلیو پی همکارانو په مرسته د دوی په همکارۍ باندې سکال دغه مشکل موږ نه وینو. مراکز چې موږ ځو د سید غزي شدید واقعیت نسبتا کم دي تیر کلونو ته په کتو سره، خو متوسط واقعیت یو څه زیات دي او هغه واقعیت دومره جدي ځکه نه وي چې اکثریت خود به خود خپل هم کیږي او تداوی پروګرامونه یې مساعد پیدا کړی. د یو نسب اصلي موضوع په دې کې ده چې دوی مونږ او یونیسف په مجموع کې تغذیې ټول شریکان په دې کې دي چې خدای نه کړده دا حالت په دې ډول باندې روان وي، نو ممکن آینده کلونو کې سوې تغذیې ارقام یو څه لوړ لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب حامد، سلامت او صحیح کور ودان چې دغه نوی ارقام او دغه ډارګرین مور سره شریک کړی. تاسو سره اوسئ وربسو ډاکټر صاحب محمد اغا نوابزی ته چې دای د تغذیه د څانګې متخصص دی، لده به پوښتو چې اوریدونکو ته دغه خوارزواکی یو ځل بیا تعریف کړي، که څه هم په وار وار موږ دغه ستونزه واضح کړي، خو ډاکټر صاحب دا خوارزواکی څه ډول تعریفولی شو، بڼې څه دي او د پیدا کېدو یا پخته کېدو عوامل او لاملونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو او ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې پیرزوینه او سلامونه وړاندې کوم. ما غږ اوریدونکو صاحب،
ستاسو غږ راځي مهرباني ډاکټر صاحب. وو غږ مو راځي.
تاسو خوارزکی عبارت دے دو نامناسب او غیر متوازن تغذیه څخه، یعنی هدف دا دی چې کله زموږ تاسو د وجود اړتیا څخه کم خواړه وخورو یا د اړتیا څخه زیات خواړه وخورو، چې دې په تبابت کې اوور نیوټریشن او انډر نیوټریشن یا افراطی تغذیه او تفریطی تغذیه وایي. افراطی تغذیه دا معنی ورکوي چې زموږ وجود کم غذایي توکو ته اړتیا لري، ولې موږ د اړتیا څخه زیات غذایي مواد اخلو چې دا زموږ تاسو په وجود کې ذخیره کیږي، او ذخیره وروسته مطلب په لومړي قدم کې اضافه وزن رامنځته کوي، او ذخیره وروسته کوي چې په نور هم د غذا زیات خورلو ته ادامه ورکړي رامنځته کوي. ذخیره په خپل ذات کې ډیره ناوړه پیښه رامنځته کوي، ولې معمولا د خوارزواکۍ نه چې کوم کلمه تاسو یادونه کوو نو ذهن ته دفتا یا سمدستی هغه انډر نیوټریشن یا تفریطی تغذیه، یعنی زمونږ څخه وجود اړتیا زیاته ده موږ غذایي مواد مخلو، یعنی افراط او تفریط تغذی راځو د بڼو په شکل د بڼې چې حکومت شکرونه باندې موږ تسوی تغذی لرو. سوی تغذی معمولا موږ په ترور ډول باندې سوی تغذی لرو، یوه هغه سوی تغذی ده چې د غذایي موادو د انی یا سمدستي کموالی څخه رامنځته کیږي، او بله چې ده مزمنه سوی تغذی ده یا مزمنه خوارزواکي ده چره وګد مهاله کې کچیر ته مونږه غذایی توکو ته لاسرسی ونه لرو، مونږ په مزره خوارزواکي او یو ډول بل ډول خوارزواکي چې هغه ته کم وزنی یا انډر ویټ وي، چې هغه هم کېدای شي د مزمن خوارزواکي په بیس کې رامنځته شي، او هم کېدای شي د حادي خوارزواکي په نورو سره رامنځته شي. او څلورم ډول چې دی د مایکرونیوټرین ډیفیشینسی ډیس اډر، یعنی کوچني غذایی توکي لکه ویټامینونه منرالونه که دا هم چېرته زموږ ستاسو په وجود کې کم شي د خوارزواکۍ یو ډول رامنځته کړي. یعنې موږ که په ټوله کې وایو چې خوارزواکۍ په څلور ډوله ده، اول حاده خوارزواکۍ، دویم مزمنه خوارزواکۍ، درېیمه کم وزنی، او څلورمه د کوچني غذایي توکو کموالی خوارزواکۍ.
عوامل کې وایي لږ مو که دغه خپل ځای تغیر کړي، غږ مو یو ډول نایز لري، ممکن غږ مو هم صحیح شي. عواملو باندې به خبرې وکړو، فقط ما دا ویل چې په څلورو ډولونو کې وو غږ مې څه وو صاف شو، کوم ډول مثلا ډیر وو غږ مو صحیح دی، کوم ډول د څلورو ډولونو کې کوم یو ډیر مثلا خطرناک دی د ماشومانو لپاره او د میندو لپاره؟
اول لاملونه یا عوامل د سوی تغذیه خوارزواکۍ لپاره لودین صاحب چې درې ډوله اسباب لرو، چې یو یې اساسي اسباب دي چې په اساسي اسبابو کې سیاسي جوړښتونه، غربت، د تعلیم د کچې ټیټوالی، دا غری چې په دوامدار ډول سره دغه موجود وینو د خپل سوې تغذیه خوراکي ته لاره برابرۍ. او دویم ډول چې دی هغه بین البینی بین البینی اسباب دا معنی ورکوي چې خپل مستقیما سوې تغذیه رامنځته کولې سوې تغذیه یا د خوراکي رامنځته کېدلو لپاره لاره برابرۍ. چې په دې کې مثلا د روغتیایي محیط نشتون یا د کورنیو په کچه باندې غذایي توکو ته نه لاسرسی. او دریم ډول چې هغه ډېر مهم دی هغه اني اسباب دي، یعنی دغه اسباب چې ته یا دغه لاملونه موجود دي د پتن سوې تغذیه رامنځته کوي چې په هغې کې یو امراض شامل دي مختلفې ناروغۍ، او بل د غذایي توکو ناکافي اخیستل. دا هغه اسباب دي چې که چېرته موجود وي موږ هم میندې او هم ماشومان په سوې تغذیه په خوراکۍ باندې اخته کوي.
ښه، او په دغو څلورو ډولونو کې چې تاسو مخکې واضح کړه، کوم ډول اوس په افغانستان کې ډېره عامه ده او خطرناک هم ورته ویلی شو؟
لودین صاحب هم چې دا لومړی قسم یې چې په حال خوارځاکي یا اکیوت مال نیوټریشن چې د هغې دغه د واقعاتو یا د کیسونو په ارتباط باندې چې ډاکټر صاحب محمد وزیر حمید تفصیلي خبرې وکړلې چې موږ څومره کیسونه لرو، نو د ټولو نه مهمه چې دا هغه حد خوارځاکي ده. حد خوارځاکي هم په ماشومانو کې هم په میندو کې، په ماشومانو کې خصوصا شدیده خوارځاکي بیا په ماشومانو کې د هغې د مرګومیر یا د مړینې کچه ډېره لوړه ده.
کور ودان ډاکټر صاحبانو، راځئ چې ورسو اوریدونکو ته دوی هم پوښتنې بلري، د دوی پوښتنې به راواخلو. مهرباني وکړئ اوریدونکو تماس نیولی. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. وعلیکم السلام، د رادیو غږ مو ټیټ کې خبرې وکړي. ورداک صاحب، رادیو غږ ملک ټیټ کې خبرې وکړي. مهرباني.
ان شاء الله لیکه به موږ صحیح شوی.
او مهرباني.
مننه نو ډاکټر صاحب، زموږ موږ خو وختونه ده نسبتا چې دې دغه هغه موضوع په تړاو باندې دې را تړلې نه ده. د موږ یو دوست یا د مدت یو لا څو ورځې کیږي یو مشکل ورته پیدا شوی، د شپې د خونې د وجود خالي کی او دغه هضمي سیستم چې ما سه معمولی ډوډۍ وخوري ډېر بد څنګه وی وی او د سرګزیدو ورته پیدا شوی په سیمه کې، او وی د وجود باندې مې ډېر بوج وی ده، خسته او ستړی راکم پېما. او د ډاکټر سمو ته نامه پوښتنه دغه څوې تغذیه کې دغه ده چې زیاتره خلک دي دغه شي غذاګون استفاده کوي او په جسم کې اسې نه پیاوړی وي نه داسې جسمی جوړ وي، او ډېر خلک داسې وي چې هغه معمولي خوړونه استفاده کوي، مثال سپوره ډوډۍ خوري، هغه بیا نسبتا وجود کې هم ډېر ښه وي او داسې دا نیګونه د اعصابو د نیګونه هم ډېر ښه وي. دا وجه څه ده؟
سلامت اوسئ، ډېره مننه. پوښتنه مو واورېدل شوله، بل اورېدونکي راخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه ورور جان عبدالله، همت هم لوګر نه.
ښه همت صاحب، ستړی مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایئ راته؟
خوشحاله اوس چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم. چې د مایو ماشوم د اوو میاشتو ده، نو د مور شیدې نشته، نو بېخي هلاک ده، دې ته څه رقم خواړه په کار دي؟
خ د مور شو دی څه وای ډاکټران چې والي نه سزا کوم کو چې په خو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کړي وای دا امکانات ډیر کم دي چې د مور شو دی نه وي، اما دا چې څنګه تر استفاده وشي دا فکر کوم دا طرز بیل دی. څه وای ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کړي څه ویلی غوي درته؟
د ما مشما چې کله پیدا شي د درې ورځې پر د مور شو دی لغن رست بخیر نه 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 ډاکټران او چې د مور کمزوري ده.
خا خا خا، بس ډاکټر صاحبان به اتمن ستاسو پوښتنه هغه کو زه به راجې کوم. ډاکټر صاحب نوابزی ته که تاسو نه کوم پوښتنه لري، ډاکټر صاحب نوابزی که تاسو د همت صاحب غا غوري ممکن ځینې پوښتنه ترې وکړي، بیا به ورسته ورته په واضح ډول جواب ورکړو.
ما د همت صاحب دغه پوښتنه واخیستله، هغه څه چې زما ماشوم د او میاشتې دی او دغه مورې شولنه لري که نه؟
بله، او
فکر کوم دغه چې پوښتنه دا رقم وه، دوی وایي باید موږ څه وکړو چې ماشومې مطلب ښه تغذیه شي. اول خو لودین صاحب دکه مخکې چې تاسو په خپله باندې یادونه وکړه چې اول هېڅ امکان نه لري چې یوه مور د ماشوم د تورد یا د زیږېدو قدرت ولري او هغه د شیدو د تولید قدرت ونه لري. دا د طبابت بالخصوص د تغذیې په علم کې دا خبره چې ډېره د منلو وړ نه ده. را مشیدیتا چې د ماشوم مست دی خبر او کله چې تر ټولو مې څه پوری زما ماشوم چې کله وشي مور یې شودن لري اول لودین صاحب محترم به د شوتو د تولید لپاره موږ دوه ډول فاکتورونه لرو چې یو شته تولیدونکي فاکتورونه دي او یو شته نه هکونکي فاکتورونه دي که چیرته شوده تولیدونکي فاکتورونه یعنی هغه فاکتورونه چې د تولید پر رول کې د تولید د شوده په تولید کې مهم رول لري که چیرې دغه شتونه لري نو یو مور هغه خوشی دی تولیدولی شي مثلا یو یو آرام محیط یا ماشوم بوخت وخت باندې تی دا شول د ماشوم لیدل د ماشوم جړه دا د ټول هغه تی چې د دې پورې دو سره په دې سره مور کې هغه د اوکسیتوسین او پرولاکتین کوم هغه اکسی چې دی شو د مثلا پرولاکتین هورمون دی د خپل وکاسل لري دغه د پرولاکتین اکاسه تنبی کیږي هغه چې تنبی شو هغه شوده تولیدیږي شوده تولید شو نو ماشوم بیا خمرېږي بیا او مجره د اوکسیتوسین اکاسی دی کنه اوکسیتوسین هورمون هغه دی چې کله په مور کې د مور په سینو کې کله شوده تولید شي په قناتونو کې چې کله جمع شي نو د اوکسیتوسین د اکاسه چې کله تنبی کیږي نو هغه شوده ریلیز کیږي نه په د قناتونو له خارجيږي تر څو کله چې ماشوم هغه د مور ته په خوله کې واخلي نو ماشوم کومه هیڅ ښه شو دی
او ډاکټر صاحب د همت صاحب ته همت صاحب ته څه وایي چې څه وو کې آیا پام دې کفایت وکړي چې مثلا د دې میرمن یا د ماشوم مور شو دی نه لري او کنا لارې چارې ست چې مثلا شو دی پیدا سي ځکه وای هر ماشوم چې پیدا کیږي له څو ورځو وروسته
به همت صاحب د زما دا سپارښتنه ده چې ممکن اغل عوامل چې هغه کافی شوده نه تولیدیږي ممکن هغه د دوی په دغه کور والا کې دغه موجود مثلا هغه فکتورونه چې هغه شوده نه کوي هغه د ټولو نه مهم فکتور چې د انزایټي او ډیپریشن دی ممکن دوی کومه رواني ستونزه ولري یا دغه مور په خپل ځان باندې اعتماد به نفس په ځان باندې نه لري کنه نو که چیرې دغه کومه رواني ستونزه په کور کې کوم جنجال چې شو لري ممکن هغه هم د شوده په نه تولید کې رول لري زما چته اوس دا سپارښتنه ده چې کله مدته ماشوم چې تقریبا اوه میاشتې عمر لري نو اوه میاشتې هغه عمر دی چې کله یو ماشوم شپږ میاشتې ته ورسیږي که مور یې هر څومره ډېر شوده ولري بیا هم چې د ماشوم هغه وده چې دا د وجود هغه جوړښت چې دی هغه زیات انرژي د ضرورت لري نو یوازې د مور شوده ورته به کفایت نه کوي باید متمیمه غذا ورته شروع کړي نو د ده چون ماشوم اوس په اوه میاشتې دی باید
ډاکټر صاحب زموږ غږ اوري ډاکټر صاحب اوري او غږ مو پریسو ډاکټر صاحب فقط کوم ډول غذا ورته توصیه کوي تاسو چې دا میاستری ماشوم ته ورکولای شي
متمنه تغذیه متمنه خوړه او د لودین څخه باید شروع کول ل نرم خوړو څخه شروع شي د دوه لا درې دفونه تر میشنه پورې تر اته میشنه پورې مثلا لوبیا ورته ورکړي ماسته ورته ورکړي ګریج ورته ورکړي الو ورته ورکړي البته لکه په نرم او هم سره یعنی ډیر کلک نه وي دا ورکول کل شي د دوه لا درې درې لا څو ته ماشینې پورې چې به ته ماشینې نه ورسته ماشوم اضافه شو وای درته امې په تفاتو کې زیاتوال راشي امې په مقدار کې زیاتوال راشي کله چې ماشوم یو کلنې ته ورسېدو نو باید د ټول هغه خواړه چې دی په کور کې تر استفاده کې په استثنا د ځینو کلکو خوړو ټول باید ماشوم ته ورکړل شي نو دلته دا باید په دوه شیانو باندې لوی څه فوکس وکړي او مور باید ماشوم زر زر تي تواچی بل خصوص د شپې له طرفه شوده تواچی تي تواچی چې مور کې شوده تولید شي ځکه پرولاکتین هغه هورمون دی چې هغه په کله چې مور پر اولی ډول باندې خوشاله وي هغه ښه تولیدیږي نو چون ماشوم چون مور د شپې له طریقه فزیکی کارونه نه کوي لکه روحاً آرام وي نو کدا ماشوم تي ته زیات واچي په خپل شوده به کېږي یعنی هم باید په خپل شوده باندې تغذیه شي او لاغین وروسته ته په متمنه تغذیه اضافي خورو ته زیات توجه وکړي
بله د دې بل اوریدونکو ورداک سپ چاړي کني ولې وای هغه کسان چې ډیر ښه خواړه خوري مثلا په ظاهر صحیح خواړه خوري کله کله ډیر کمزوري وي او ماغه کسان چې مثلا کله ناکله حتی سپوره ډوډۍ خوري ما پیوړې وجود لري د دې لامل وایسته دا پښتنه هم که جواب کوي بیا به بحث ادامه ورکړو
لودی سه مو سره دوی لپاره چې خلک ډیر خوراکي وجود پیوړې نه وي بعض خلک چې لږه دي خوراکي وجود پیوړې وي د لودی سه مو سره بغیزه خستلو کې مونږ په یو په خورځکه کې یا په شوي تغذی کې ځنی خارونه دي چې هغه موږ کوو موږ چې فکر کوو چې ولاده موږ خکړه نه کوو ولې غلوي مثلا یوازې ډیر خواړه دا هم ښه خواړه نه دي. دلته لودین صاحب محترم ته موږ چېرته وویو د غذا اخیستلو کې د ټولو نه مهمه پکې تنوع پکې ډېره مهمه ده. یو څوک ډېر خوراک خوري خو ولې یو ډول خوراک کوي؟ لودین صاحب محترم همیشه د غوښو څخه استفاده کوي، یا همیشه لوبیا استعمالوي، یا همیشه وریجې استفاده کوي، همیشه لوبیا استفاده کوي. نو دا چون ښه غذایي پریکټس نه دی. یو خدا سیدا چې دا غذایي توکي مثلا موږ خو دا هغه څوک چې مطلب ډېر خواړه اخلي او هغه وجود داسې ډېر تندرست نه وي، یعنی داسې ښه پیاوړی وجود نه لري، څو موارد دي. غذایي مواد اخلي، غذایي مواد په جذب کې مشکل دی. ممکن دا د کولمو کومه ناروغي ولري، په جذب کې کومه ستونزه وي، یا بالخصوص که د کولمو چینجان ولري نو هم د غذایي موادو په جذب کې جذب خرابوالی کې مهم رول لري. یا داسې چې غذایي مواد ښه ډېر اخلي، دا جذبېږي هم په وجود کې، نورې میتابولیکې ناروغۍ لري چې هغه غذایي توکي نشي کولای چې هغه په خپلو اساسي غذایي توکو باندې بدل کړي تر څو د هغه وجود ته پیاوړتیا او انرژي ورکړي. نو ډېرې ستونزې دي لودین صاحب. یو مهمه ستونزه ممکن همدا وي چې د دوی په هضم کې، هضم او جذب کې ستونزه ولري، یا که په هضم جذب کې کومه ستونزه ونه لري، کومه ناروغي ونه لري، ممکن کومې میتابولیکې ناروغي ولري چې هغه غذایي توکي په هغه اساسي غذایي توکو چې هغه د وجود کې په مصرف باندې رسیږي ممکن په هغې باندې تبدیل نه شي.
مننه ډاکټر صاحب. کور مودن ډاکټر صاحب حامل ده. یو پوښتنه کوم ډاکټر صاحب، مخکې همت صاحب پوښتنه وکړه چې د مېرمنه شیدې نسته، دغه ډول میندو ته چې شیدې ونه لري، ماشوم زیږوي یا ماشودې نسته، په افغانستان کې په روغتیایي مراکزو کې د سلام مشورو څومره پروګرامونه شته، او هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته کیږي او یا هم د اخته کېدو په لومړنیو پړاوونو کې وي، هغوی لپاره د سلام مشورو مرکزونه او چارې څه ډول روانې دي په افغانستان کې د مهال؟
مننه لودین صاحب محترم. همت صاحب، موږ دا توصیه کوو چې موږ په هر کلینیک کې تغذیه مشوره ورکوونکي په نوم باندې یو کس لرو چې د تغذیه اړوند مشورې ورکوي. ماشوم چې کله له شپږ میاشتې عمر زیات شي، نو ده ته باید متممه غذا شروع شي. نو بیا د دې متعلقیت یا تعلق په شیدو پورې نسبتا کمیږي. نو که خبره داره که د مور شیدې کمې هم وي، دوی کولای شي تغذیه د اصول له مخې د شپږ میاشتو وروسته نور خواړه ورته شروع کړي. هغه خواړه چې په کورنۍ کې موږ پخوو نسبتا دوی ته نرم تیار شي، هماغه په هغه طریقه باندې چې په د تغذیه مشوره ورکوونکي خلکو ته وایي، په هماغه رویشونو مخته لاړ شي انشاءالله. نو ماشوم یې سوی تغذیه خواته نه ځي، او هغه لوږه چې د مور د شیدو د کموالي له وجې په ماشوم باندې راځي انشاءالله راپکیږي. بل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نوابزي خبره واضح کړله، د مور شیدې د اضافه کولو لپاره هم موږ خپل رویشونه لرو چې هغه د تغذیه مشوره ورکوونکي په هر کلینک کې د باره کې مشوره ورکوي. نو دا ورور کولی شي چې هر نږدې کلینک ته چې کوم نږدې کلینک وي ورته هغه ته مراجعه وکړي او خپل مور خپل مشکل ورته ووایي. د ماشوم مشکل د مور شیدو سره د تړاو شپږ میاشتونه مخکې ډېر وي، یعنی شپږ میاشتونه چې عمر کم وي، د شپږ میاشتونه وروسته که مور شیدې کمیږي، دا یوه ستونزه ده واقعا. لیکن موږ کولای شو چې د متمم غذا نه استفاده وکړو او د ماشوم د تغذیه کېدو نه مخنیوی وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه. راځئ چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکو اړیکه ونیسئ. ستاسو خپل خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ که پوښتنې لرئ، ډاکټر صاحبان به درته ځواب کړي. یو اوریدونکی وصل دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه لودین صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټرانو صاحبانو ته، نبی الله زابلای دا وخت له ایران خبرې کوم.
مهرباني زابلای صاحب، ستړی مشه.
مننه کوم، خیر یاست ډاکټرانو صاحبانو. می همدا پوښتنه ده، دا چې په افغانستان کې پالج ماشومان او تعداد هم ډیر لوړ ده، آیا ډاکټر صاحب محترم پالج ماشوم هم خورځواکي ورته ویلای شو او خورځواکي پلجېدلای شي، او په افغانستان کې د خورځواکو ماشومان د نړۍ په کچه په څوم کتار کې راتللای شي؟ مننه.
او سلامات اوسئ. کور ودان زابلای صاحب پوښتنه مو واورېدل شوه، مهمه پوښتنه وه. بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم مسعودالله رودین صاحب.
او ستړی مشه زرمالوال صاحب، مهرباني.
ستړی مشه، سلامونه او نیکې هیلې تا ته محترم ډاکټر صاحب او نوابزي ته او ډاکټر صاحب حمید ته او ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
مهرباني زرمالوال صاحب.
دا پروګرامونه چې څومره ډېر زیات وشي دومره دا د ورسو د خلکو لپاره د خیر ښېګړې پروګرامونه دي. دا څومره زیات مېډین صاحب خو مې دا یو خبر
خیر وسې مننه.
او په دوم قدم کې و هر هغه ماشوم ته چې مثلا خوراک ورکوي د مور د شیدون علاوه یا مثلا دا د مور شیدې نه بغیر دا پودري شیدې دي مثلا دا د چوشک لاري ورکول کېږي مثلا یا کوم بل لوښی په دې کې علاوه د شیدونه نور غذا ورته ورکوي یا د صفایي خیال څومره ساتل پکار دی. او پوښتنه مې دا د محترم ډاکټر صاحبانو نه یوه پوښتنه مې دا ده چې دغه شي اعلانونه د ټولنیزو رسنیو له لارې مثلا تلویزیونونه دي یا مقامي رسنۍ د رادیوګانې دي دا ډېر ضرور دي او که داسې د کتابچو په شکل باندې شی چاپ شي دا هم ښه خبره ده. او بل یوه لنډه بله پوښتنه دا لرم چې هر هغه لري سیمې چې کومه ته رسیدګي ډېره مشکله ده هغه ته داسې کومه ستاسې ورشي او دغه شي څوک معلوم چې هغه د خوارځواکۍ
ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم ډاکټر صاحب علي درا ورو جوړ به دره په خیر خیراتي
او ډیره مننه څنګه زای صاحب زموږ دایمي اوریدونکو مهرباني
لاج وسته تاسو ته ډاکټر صاحب جوړ بولته سلامونه وامه نو دا خپل څه کول چې ولا دغه داستی د برنامه څخه موږ ډیر زیات خوشاله د کلیوالان ان شاء الله دا خوندې من ډیر خوشاله کنه دا خو ځکه په برابر تیس برنامه جوړوي نو دا غیا پښتنه ډاکټر صاحب څخه کوله چې ما خپل څلور ماشومان کړه توا ما چې ما د مور شیدې یو میاشتم نه جوړ کړی بیا دغه د بازار شیدې ما خو دغه یو لمبر دوه لمبر شیدې د الکتروجن شیدې ورتوي د پاکستاني رقم شیدې دغه مرکوي چې هغه هم پیدا نه کوله. بیا مې دغه سمه باندې په درې میاشتو سره میاشه باندې ماشومان ته پټاټي او شروع کړي پټاټي په بوکي راوي شو بیا مې ورکوي چې آیا دغه مثلا مالک په میاده باندې مثلا ځینې خلک دي د دې چې په کابل کې وسیړن کلیواله هم سایګان دغه نو کوي دا ماشوم په میاده باندې مثلا به تاثیر کوي چې دا یې شدي پټاټي
په تاوان ماشومان څنګه دی او سرور ماشومان مو تغذیه ښه ده. ډاکټر صاحبان څه وایي چې رشد او نمو یې هر څه نارمل وو؟
ولا ادو مشما چې ماشاله دي برابر دي ادو مشما چې بيخي مثلا د دوه خاصه بيخي پاته دي نو چې تاسو ډاکټر ته واشه ډاکټر ته ډاکټران ته شاله کوم هغه وایي چې مثلا دا یو نه پاتې دي مثلا اوس برابر د څلور کال دي د پنځم کال دي پیدا دا دي لکه دی یو کال چی دی یو کال څه توقع کوي او ابل یاد دي مثلا چې د درو کال دی وایي دی لکه بيخي د درو مشما چې دونه توقع
وزنونه څومره دي تاسو ته معلومات سوي د لومړني ماشومان د پنځه کلن او درې کلن چې دي دغه وزن څومره د 2 کیلو دي؟
د پنځه کلن ماشوم چې دی دغه وزن کله توا ما چې وکړ لودي دا د درې کلن ماشوم چې دغه وزن چې دی بیخي که څه لوځ د سلور نیم کلو په تومره دی.
دا خو متاسفانه فکر کوم د اندېښنې وړ دی. مننه سلامات
شه. بیخي هغه په کنده کې دغه د واکسین سره دغه دغه راوړل د مواد موږ کول د مواد هیڅ نه خولل د واکسین سره کوي دغه مواد مثلا د ماشوم چې بو خولل موږ په کلی کې نو ماشوم نه خډیره تکوي خډیره قوتناک بیخي به چاخله
خبر واورې حتما به سپارښتنې درته مهمې وي ان شاء الله تعقیب کوي په دې هیله چې حل لارې ورته پیدا شي. بل اوریدونکو یې راخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني.
او زه تاسو ته او ډاکټر صاحب ته تاسو ملمنه اوریدونکو ته سلامونه یم او زه کډلی زدرانی ما پنجاب نه نیوالی نه او صاحب دغه نه ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه دا یو زمونږ ته څه خورز وکړي مغزو یې کې وازمي دي. ازادي رادیو ډیره شکریا ادا کوي ځکه چې ډیر خپل مغزوګان وروري یې میګ دې پورا چې څنګه مونږ خلک دې په خپل په هر شي کې وي. هم ډاکټر صاحب نه پوښتنه دوی ته نه به پوښتنه کوي چې په خوا به د مغزوګان یې خورز وکړي نه یې کوي کې دي دا چې ډاکټر به تاسو نه راغوت ویز د خورز وکی ډیر شو دغه معجر چې کوم دی په نړۍ هوا دي کې چلوي چې څنګه څه کالو نه وی چې دا درې چلو کلا اوس په دا کورونا مرغله دغه معجر ته خو په پاکستان کې خو څه هم داتم نه ور کوي کا په ایران کې وی هغه تابع نه ور کوي اقتصادي مشکلات اوس په پاکستان کې غولې دي په افغان په مهاجر یې زکه ډیر غلي دی اول زاته را دي نه ماده سولم دای چې په ډېر مرزوګانې تاسو غدای او ډېر څنګه چې تاسو ملمنه راغواړی چې کله تاسو ولمنه راغواړی موږ پښتنه وینه کې په دانې موږ تاسو نه ډېر خوشحال یو چې موږ مخمخ پښتنه وینه کړای شي. دوی چې موږ ما ته ټلیفون وشه چې او ته کولې پنځه کولې ماشومان دي بالکل زیړ دي سپین دي مهاجر دي دا یو نه دی په لکاوي دي په دې خورځواکۍ لګیا دي او دې خورځواکۍ بیا ما ورته وویل چې ده وویل چې دا ویلې لګیا چې دی ما نه پوښتنه وکړه چې که ته په ریویو کښې دا پوښتنه وکړې بیا ما ورته وویل چې خو داسې ګډ ور شای دې ویرې کوې خېبي دا امبروت مانا په کال کښې یو شی بل شی غواکه د قسم راته وکړه چې په دې کال کښې ښې غواکه یا خېر بیزا یا مې واخلې په سترګه نه وي نهرنالدل یې خو دغه خبره ده چې مالی خو یا شنه چسره یا ترخه چسره دغه خلک دې ازا باندې لګیا دي.
مننه زدران صاحب، پوښتنه مو فکر کوم ما واخېسته ستاسو له خبرو چې د کوم دوست مو ماشومان دي پنځه اتو کلو عمرونه لري یا ما وایي چې رشد سم نه ده او کافی خواړه نه ورسېږي، همدا ده چې اقتصادي ستونزې دي. فکر کوم ډاکټر صاحبانو به پوښتنه اورېدلې، ما هم یاداشت کړه. که بل څه مشخص څه ویل نه لري ښه ده چې نور اورېدونکو ته نوبت ورکړو. مهرباني.
بس صحیح مهرباني. مشخص دغه پروګرام ده چې تاسو مهرباني وکړئ مهاجره ته مخ وړوئ، کله مې نه پوښتنه وکړئ چې دا پنځه باندې څلوېښت کاله په تاسو باندې څه تېرېږي څه نه تېرېږي. صحیح مې کښې پیور کال را کړی دی، ګوره وروره دي الله د پاره نور هغې مېږ په یوه بند کښې ساتلي وي، نه بل ملک ته مېږ ځوانان کلای شي نه مېږ کلای شي. درېیمه پېړۍ م راونه پلارونه مړه شو، مېږ ته لاس کوله پتې دي مېږ به مړه شي. دا شپېته فیصده پنځه شپېته فیصده مېږ ځوانان دي، یې چېره نه شي کړی. اوس د سترم خورځواکۍ لګیا کېږي، اخر یې مېږې پوره دی دوی نه ایوال نه افغان متحد ان دی حکومت یې نه وغوړی. دغه خیم دغه پیر بې په چا باندې وي، د ګناه بې په چا پسې وي چې دا د غمه د درده.
سلامت اوسې زدران صاحب،
نوره پوښتنه خپله وکړه.
ډېره مننه. سلامت اوسې، خیر اوسې. یو بل اورېدونکی راخلو، بیا به ډاکټر صاحبانو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. مهرباني وکړئ، غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ.
ډېر زیات مننه کوم ښاغلی لودین صاحب محترم، تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته اختر محمد خادم یم، د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه.
مهرباني وکړئ خادم صاحب.
مننه کوم تاسو ته او ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم. پوښتنه مې د ډاکټرانو صاحبانو څخه په دې ډول ده چې زما یو خوریی دی چې هم په دا خوارځواکۍ باندې اخته دی، ډېر زیات ډنګر دی، او دغه ډاکټران چې کوم مواد یا شیدې ورکوي دغه هم نه ورباندې لګېږي. او بله پوښتنه هم دا ده چې مور یې په صورت باندې ډېره زیاته تیاره ده، خو لیکن شیدې د دوو یا درو میاشتو څخه خواته بالا نه لري. نو په دې اړه که چېرې تاسو ما ته معلومات راکړئ او ډاکټرانو څخه دا زما پوښتنه وکړي، ډېر به زیات خوشحاله شم.
ډېره مننه. کور ودان اورېدونکو، تاسو یو شېبه اړیکه مه نیسئ، راځئ چې ورسو ډاکټر صاحبانو ته چې دا پوښتنې بې ځوابه پاتې نه سي. ډاکټر صاحب حامد، اول راځو له تاسو نه پیلوو چې زابلي ورور پوښتنه کړې وه له ایران نه، وای آیا فلج یا د ماشومانو د ګزن پیښې هم له خوارځواکۍ سره اړیکه لري او که نه؟
لودین صاحب محترم، زابلي صاحب په جواب کښې باید دومره ووایم چې مستقیمه نه اړیکه خو نه لري ورسره، خو امراض مجموع کښې سوی درجي سره په یو نیو ډول باندې رابطه لرلی شي. یعنې هغه ماشومان چې فلج وي یا فلج کېږي نو ممکن هغوی سوی تغذیه هم واوسي، خصوصا مونږ سی پي ورته وایو، هغه ماشومان چې نسبتا هغه ډیولپمنت یا انکشاف دماغي ښه نه وي، یو هغه لکه نور عادي ماشومان چې حرکت را ځي یو کینی دوی په هغه ډول باندې انکشاف نه کوي، نو دوی اکثریت دې ته مساعد وي، یعنې سوی تغذیه وي. خلاصه یو دا ډول ماشومان دي. بل هغه ماشومان چې په عام ډول باندې دا پولیو چې د فلج باعث ګرځېږي چې دوی داسې مستقیما رابطه د سوی تغذیه سره نشته ده، نو هغه یو بل مرض ده چې یو څوک یخته کېږي یو بالاخره فلج کېږي، او سوی تغذیه یو بل ناروغي ده. نو بل داسې کومه خبره وکړه په افغانستان باره کښې چې افغانستان دې په نړۍ کښې سوی تغذیه د ارقامو په بنا په څومره درجه کښې خراب لري، په دې اړوند دقیق ارقام نه شته ده، خو لږو خرابترینو هېوادونو نه خوشبختانه افغانستان نه ده چې افغانستان کښې سوی تغذیه واقعیت لکه نورو هېوادونو افریقایي یمن او ځینو نورو هېوادونو کښې چې سوی تغذیه په کښې ډېره لوړه ده او د ژوند امکانات په کښې ډېر محدود دي او زراعت په کښې ډېر متاثره ده، مالداري نه شته ده، په کښې وچکالي ده. او الحمدلله افغانستان کښې هسې حالت نه ده او خلک زراعت باندې لګیا دي او مالداري لري، دا ټول پر دې باندې مستقیما تاثیر لري، که څه هم چې نور اقتصادي فعالیتونه نشته، خو دغه فعالیتونه دغه موضوعات په سویتراځي په مخنیوي کې، سویتراځي د ارقام د زیاتېدو په مخنیوي کې تاثیر لري او لرلی ده.
او ډاکټر صاحب، د زرمالوال صاحب پوښتنې هم دوه برخې درلوده چې تاسو ته راځي. کېږي اول دا ده چې د عامه پوهاوي پروګرامونه وای څومره دي په ټولنیزو رسنیو کې او دغه راز په چاپي بڼه اعلانات چاپیږي او کنه، او زمن کې دا پوښتنه کوله چې لرو پرتو سیمو ته سیار ټیمونه یا ګرځنده ټیمونه هم ځي کنه، خصوصا هدف یې هغه سیمې وي چې هلته ممکن نږدې کلینیک نه وي، او دغه راز د پوډري شیدو د کیفیت په اړه هم پوښتل او د نظافت په اړه هم. مهرباني.
نو زرمال اول څه څه پوښتنه وکړلی، یو خو دا پوډري شیدو خبره یاد کړله. اصلا د امیر روغتیا وزارت پالیسی دا ده چې موږ باید د پوډري شیدو د ترویج په خلاف یا ترویج په مقابل کې مبارزه وکړو، خصوصا په ښاري سیمو کې یو موډ یا پیشن ګرځېدلی ده. الحمدلله جامعه غزي ریاست لهاسو په اساس باندې دا حالت نسبتا کنټرول څو، خو مېندو به کوشش کاوه چې په یو نیو ډول باندې خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکړي. نو پوډري شیدې یو د سویت غزي کېدو لاملونه، خصوصا د شپږ میاشتنه په کم عمر کې اطفالو ته ورکړل شي، او کله شپږ میاشتنه عمر زیاتېږي نو بیا کولای شي چې نورو غذایي موادونه استفاده وشي، دې بجای باندې چې اضافي مصرف کورنۍ وکړي. نو ښه خبره دا ده چې هغه غذا چې په کور کې تیارېږي، یو څه رقم قوام او دغه غلظت کې تغییر راولي، هغه په مقدار باندې چې موږ تغذیه مشاورین په کلینیکونو کې ورته وایي، نو په هغه مقدار استفاده شي، په دې په ځای باندې چې جدا پیسې مصرف کړي او ماشوم ته پوډري شیدې واخلي، نو دغه غذا کولی شي ماشوم مور هم کړي او نسبتا پوډري شیدو ته قوي هم دي او متنوع هم دي. او بل د چوشک او شیر چوشک خبره وکړه، د عامل اختیار وزارت د عامه تغذیه ریاست پالیسي دا په دې اړه مقررات رسمي جریدي موجودې دي چې چوشک او شیر چوشک باید د دې په مقابل کې د پر خلاف باید مبارزه وشي، د ترویج نه مخنیوي وشي. یعنی یو له لاملونو د سوی تغذیه کېدو نه چوشک او شیر چوشک استعمالول دي. چوشک او شیر چوشک خپل اضرار لري، د ماشوم د بیشتیا کېدو، د ستوني د خرابېدو، بل اخر د اسهالات او د هغه د متاثر کېدو سبب ګرځي. او په دې برخه کې عامه تغذیه ریاست، د عامه روغتیا وزارت او په مجموع کې مقررات او جریدي موجود دي، او دا معنی ده دې پر خلاف کلینیکونو کې هر ورځ روغتیایي تعلیمات کیږي، او عوام ولس باید په دې وپوهیږي چې چوشک او چوشک مضر ده او باید خپل ماشومان ته استفاده نه کړي. او بل د موبایل هلتمونو بخنه غواړم، یو البته یو موضوع باید واضح شي، په دې برخه کې باید له پیالې نه استفاده وشي، له ګیلاس نه استفاده وشي، له کاچوغه نه استفاده وشي، ولو که ماشوم دې وړوکی هم وي مور باید ماشوم ته وخت ورکړي، او په ډېر قراره باندې رشدې د کاچوغې له لارې یا د پیالې له لارې ماشوم ته ورکړي، او پیاله باید په منظم ډول باندې پرېمیږي چې ماشوم د مرض سبب و نظر دیږي، د هغه د ستوني سینې او د اسهالاتو باعث و نظر دیږي. دا ډېره مهمه ده، حفظ الصحه ته یا نظافت ته باید ډېره پاملرنه وشي. بله موضوع د موبایل هلتمونو دی یاد کړل دی، په لرې مناطقو کې د خدماتو یاد کړل. موږ خوشبختانه صحي روغتیایي ټیمونه لرو د افغانستان په مختلفو لرې پرتو سیمو کې فعالیت لري. په تیر کې د دې شمیر تقریبا لسلو نه هم کم وو، نو خوشبختانه موږ اوس په ټول افغانستان کې 529 موبایل ټیمونه لرو، موبایل صحي او تغذیه ټیمونه چې دوی یو کلینیک په سر په لرې پرتو سیمو کې فعالیت لري، د موټر په توسط باندې دوی هغه صحي پرسونل انتقالوي، د یو ځانګړي تقسیم اوقات پر بنا باندې دوی فعالیت لري. او الحمدلله په افغانستان کې په ډېر لرې پرتو سیمو کې دا شل کاله هلته هیڅ ډول صحي خدمات نه ول، نن الحمدلله هلته صحي خدمات دي، او موږ ولسونه له صحي خدماتونه مستفید دي، او خپل باندې دا تنظیم شوی دي.
او د عامه پوهاوي په اړه باندې څه پروګرامونه شته په لاندو کې؟
د عامه پوهاوي باره کې نو یو څه پروګرامونه په تیر کې ول، د فلحال لپاره نو موږ د کلینیکونو له لارې د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو چې هغه تدریخي، او د موبایل هلتمونو له لارې نو داسې ځانګړي پروګرامونه چې تصویري پروګرامونه یا صوتي پروګرامونه او یا د رسنیو له لارې کومه مشخصه برنامه د ټولنیز رسنیو له لارې دا په اندازه نه دي چې باید موجود وای. نو په دې برخه کې انشاءالله توجه ستاسو چې موږ ټولنیز رسنیو کې خپل فعالیت زیات کړو. خصوصا هم موږ همکاران په مقرر ډول باندې ټولنیز رسنیو کې خپل معلومات یا څه ضروري خپروي، خو بیا هم داسې یو مشخص ادرس چې فعال وي او وخت په وخت له هغه نه د تغذیه اړوند موضوعات نشر شي دا نشته ده. دې اړوند انشاءالله موږ پلان لرو دا هم په نږدې وختو کې فعال کړو.
بله، کور ودان ډېره مننه ډاکټر صاحب. د اورېدونکو نورو پوښتنې چې وي دا به ډاکټر صاحب نوابزای ځواب کړي. تر ډېره روغتیایي بڼه لري او یعنی اجرات پورې تړلې نه ده د دولت. اڅکزي صاحب پوښتنه درلوده. ډاکټر صاحب نوابزای وایي څلور ماشومان مې دي، د مور شیدې نشته، وزنونه یې هم د اندېښنې وړ وښودل. څه وایي اڅکزي صاحب ته څه وکړي او دغه ماشومان چې وزنونه یې کم دي د دغو لپاره څه خواړه ورته توصیه کوي؟
مرنه
لودي
صاحب،
چې
څلور ماشومان مې دي، د مور یې کافي شو دي لري. مول خو مهمه ده چې دې ماشومان په کوم عمر کې دي. آیا عمر یې شپږ میاشتې نه کم دي که شپږ میاشتې نه زیات؟ که شپږ میاشتې نه کم وي، خو دلته زیات فوکس یا زیات تمرکز د مور په شیدو باندې کېږي. چې د شپږ میاشتې پورې باید ماشومان یوازې د مور په شیدو باندې باید خالي ته ورکړل شي. یعنې تر د زیږېدو نه وروسته پورې باید یوازې شیدو ورکړي، د مور شیدو البته ورکړي، بغیر د دې نه که چېرته ناروغ شي او ډاکټر ته درمل توصیه کړي، د درملو نه بغیر نور تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور د شیدو نه بغیر ماشوم ته هیڅ ارزښت نه لري. که عمر یې شپږ میاشتنه کم وي، خو باید د مور شیدو ته ډېره توجه وشي. او دا هم معلومه شي چې مور شوده لري که چې کومور شوده نه لري، مور ښه تغذیه شي او د ښه تغذیه څخه وروسته هغه روحن آرام اوسي. ځکه چې د روحن آرام اوسېدل د مور لپاره او شاکه کارونه نه کول دا هغه فکتور دی چې مور د شیدو په تولید کې مهم رول لري. د ماشومانو مور لپاره دا پکار دی چې خپل ماشومان زر زر خپل راتي ته واچوي. او د ټولو نه مهمه خبره په کې دا چې بالخصوص هغه ماشومان چې هغه شپږ میاشتنه کم وي، او هغه په سوی تغذیه قرضاقۍ باندې اخته کېږي، دوی سره محترم دلته درې ضرور خبرې دي. یو داسې ده چې کله مور ماشوم ته تی ورکوي، نو د مور دغه شیدو لومړۍ برخه چې ده خالصې اوبه دي. کله چې ماشوم دا اخلي، یوازې د ماشوم تنده پرې رفه کېږي، ولې لوږه نه رفه کېږي. دویمه برخه چې دی هغه مغذي غذایي مواد دي. نو زموږ داسې دغه په ټولنه کې د میندو پریکټس داسې دی چې فزیکي کارونه شاته کارونه په کور کې ستړي وي، جراشي ماشوم چې تی ته کلا چي، نو دا غيو تی نه ماشوم مو اخلي، د بل تی نه اخلي. هغه کوم غذي مواد چې دی هغه د مور په تینو کې پاتې شي، نو د مور لپاره مشکل دا ده چې هغه د شیدو یا د شیدو په مختلفو ناروغیو باندې اخته کیږي. او د ماشوم لپاره اول ځان دا ده چې ماشوم په قرضاقۍ باندې اخته کیږي. یعنی هغه خبره کوي دا چې دوی د مور چې کله د ماشومانو چې تر څو یو ته خالي شوی نه وي، باید ماشوم بل ته ونه شي. یو بل چې دغه هغه اټچمنت، یعنی ښه تماس ماشوم د ماشوم باید د دې سره ښه تماس ورکړل شي، ښه پوزیشن، یعنی ښه وضعیت ورته ورکړل شي چې ماشوم ځان راحت احساس کړي. یعنی که چېرته دغه ماشومانو مور د تماس وضعیت او دغه ډیوریشن دغه دوام دا په نظر کې ونیسي، او یو ته خالي شي بیا بل ته واچي، انشاءالله دغه ستونزې خو یې حل کېږي. که ماشومان البته د شپږ میاشتنه کم وي، نو دغه ستونزې د دې پریکټس سره حلېږي او مور ښه تغذیه شي او آرامه روحن آرام وساتل شي. فزیکي
هغه ماشومان ډاکټر صاحب چې عمرونه زیات دي، مثلا پنځو څلورو کلو دي، اما وزنونه کم دي، مثلا وایي چې د پنځه کلن ماشوم وزن د اوه کیلو شاوخوا ده.
لونیسه محترم چې دی په تبابت کې بل خصوص د نیوټریشن په علم کې یو لغه لرو، یو اصطلاح لرو چې هغه ته د ژوند لومړی زر ورځې وایي. د ژوند لومړی زر ورځې د حمل لومړی ورځې نه نیولې وروسته د ولادت په تر دوه کلنۍ پورې، یعنی د فرصت کړکۍ هم وایي. یعنی که چېرته دغه د ژوند لومړی زر ورځو څخه ښه ګټه واخیستل شوه، نو دغه ماشوم چې دی آینده کې ښه صحتمند سالم ټولنې ته وړاندې کېږي. او که چېرته دغه فرصت کې غفلت وشو، نو دا ماشوم چې دی پاینده کې ټیټ قد پاتې کېږي او بل اخره
په تیر عمر کې یا په وروسته عمر کې مختلف ناروغۍ باندې لکه شکر ناروغۍ، شکر ناروغۍ دغه باندې اخته کېږي. دغه څه زر لومړی ورځې په دې سره لنډې تشریح کوم لوزي صاحب کېدی شي، هغه نور مرګورو هم هغه ځینې پوښتنې چې کړي ممکن هغه هم پکې حل شي. اول وی مور ته حمل په جریان کې باید خپله تغذیه شي، بل خصوص د غوی هغه د کمخوري ته توجه وشي، اوسپنه فولیک اسید ګولې او تور کړی شي، په غذایي رژیم کې مطلب تغییر راشي، متنوع او متوازنه غذا وکړي، نو دغه وخت کې ماشوم مور خطر ځکه کې ماشوم هم سره خطر ځکه کې ځکه ماشوم د مور د وینې د جریان ته خطر ځکه کې. کله چې ماشوم وي پیدا شو، د پیدا کېدو نو سمدستي ورسته باید هغه ته خپل لومړني شوده چې هغه ته ورګه یا پیلا ورته ویل کېږي، هغه زمونږ یو برګري مخکې هغه پوښتنه کې وویل چې تر درې ورځې پورې ماشوم ته شوده نه ورکوي، دا ډېر غلط پریکټس دی، ځکه د مور لومړني شوده یا هغه ورګه چې ورته وایي دا د ماشوم لپاره بهترینه غذا ده. یعنې که موږ ورته د یو واکسین خطاب وکړو کولی، ځکه ټول هغه ضروري غذایي مواد چې دي د مور دغه لومړني شوده لري، ځینې میندې داسې پریکټس کوي چې درې ورځې تر ورځې پورې ورته دغه لومړني شوده نه ورکوي، چې دا ډېر غلط پریکټس دی او همدغه کوي چې ماشوم سوی تغذیې خواته وي. کله چې ماشوم پیدا شو د لومړني شیدو ورکړل شو، نو باید تر شپږ میاشتو پورې باید د مور په شیدو باندې تغذیه شي، د مور د شیدو پرته باید هېڅ شی ورنه کړل شي. شپږ میاشتې نه وروسته باید ورته متمم غذا شروع شي. متمم غذا دا معنی ورکوي چې شپږ میاشتې نه وروسته د ماشوم چون هغه د وجود کتلې اضافه کېږي، د مور شیدو یوازې ورته کفایت نه کوي، نو باید هغې سره څنګ کې اضافي خواړه وخوري، او تر دوه کلنۍ پورې باید د مور شیدو ته دوام ورکړل شي. دا هغه کړنې دي چې که چېرته دغه د ژوند په لومړی زور ورځو کې هم د مور تغذیې ته ښه پاملرنه وشي او هم د ماشوم تغذیې ته، نو ماشوم تر دوه کلنۍ پورې تقریبا 8 سانتي متر قد ته ورسېږي. کله چې یو ماشوم په دوه کلنۍ پورې تر 8 سانتي متر قد یې ونه رسېده، دا معنی ورکوي چې دغه ماشوم ټیټ قده پاتې شو، یا چې موږ ورته کوم توابط ورته سټنټینګ ورته یا کټ کوتا ورته وایي. نو تر دوه کلنۍ نه وروسته دا د دوسې تغذیې هغه حالت ته چې هغه ایریورسیبل دی، یعنی بیرته هغه لومړني حالت ته نه راځي، یعنی هغه څه هغه توقع چې دغه ماشوم څخه موږ یې زده کړو هغه نه، دا خپل غایډیا د متوقعیت ته نه رسیږي، غایډیا خپل متوقعي وزن ته نه رسیږي. د دې هغه دماغي سیستم چې دی هغه په دوز ډول باندې ډیولپمنټ انکشاف نشي کولای، د دې آی کیو یا د ذکاوت یا د زده کړې ضرورت دی ټیټ پاتې کیږي. بل اخر دغه ماشومان چې هم په زده کړو کې مشکلات پیدا کیږي، هم په روغتیايي لحاظ باندې مطلب دغه خلک ما چې دوی هغه څه په وینه ویل کسر کم چې موږ ورته خوچی، یعنی مهمه خبره ده چې دغه ژوند لومړی ځل راځي، د ژوند په لومړی ځل راځي کې د کوچنیان باندې مندو هغه تغذیه ته خاصه او اړینه
پاملرنه وشي. ډیره مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان، سلامت اوسئ. چې بحث کې موږ سره ګډون وکړو د ډاکټر صاحب حامد اوروسی سپارښتنې هم اورو. ډاکټر صاحب حامد، بحث په ورو پای ته رسو. ځینې ماشومان علاقه نه لري چې د مور شیدې وخوري، خصوصا چې د شپږو میاشتو یا حتی له دې نه ښکته عمر کې. دغه ډول ناروغانو ماشومان لپاره مور څه وکړي، روغتیایي کلینیکونه څه کولای سي چې بلاخره هغه ماشوم واداره کې چې د مور شیدې وخوري، یا که مثلا دغه سپات چې دوه درې ورځې ممکن د ماشوم زړه تورې چلی شدون؟
مننه لوزین سوال دی ژوندې لره. نو څو علتونه د دې باعث ګرځي چې ماشوم د مور له شیدو نه انکار وکړي او ورادي کې، یو خو ماشوم که مریض واوسي، ستونی وخوږېږي، یا ستونی درد ولري، او یا کمخونه واوسي، او یا د بولي لارو میکروب ولري، انتانات ولري، دا درې د بشتیايي سبب کېږي. دا درې موارد. نو نور زیات موارد هم شته ده، مثلا که مور ځانګړي عطر استعمال کړي ماشوم ته خوښ نه وي، یا اکثر هغه صابون او شامپو چې خاص بوی لري او ماشوم ته خوښ نه وي، نو دا ټول دې باعث ګرځي چې ماشوم د مور شیدې رد کړي، مور شیدې ونه لري. نو نور ډېر زیات مختلف عوامل لري چې هغه دې باعث ګرځي چې مور د ماشوم د مور شیدې، مثلا چې ماشوم توجه خراب وي، نور ماشومان غل شور کوي، شوخی کوي، ماشوم توجه په بل اوړي، یا کمور نه آرام اوسي ماشوم ته توجه نه کوي، بیا وخت کې هم ماشوم ممکن د مور شیدې مخي و نه خلی او د مور شیدو لرودلو انکار وکړي. نو نور زیات عوامل هم سره کوم، دا درې لاملونه باید اتمن جسجو سیم. ممکن ماشوم د ستوني درد ولري، کمخونه اوسی او بیا د بولی لارو انتانات میکروبونه ولري،
یعنی درملنه امکان لري ډاکټر صاحب؟ کوم ماشوم مثلا کنه غوړي د مور شدی وخري یا مثلا لیوالتیا و نه لري، د حل لار چاره استا؟
حتماً حتماً. یو بل موضوع داره چې یو ماشوم چې سوی تغذی سی هغه هم بیا د غذا له خوړلو انکار کوي، هغه ته بیا موږ اختلاطي مریض وایو. نو دا ټول موارد علاج لري، تداوی لري، انشاءالله په دې برخه کې مشکل نه سره، او که وخت وجود وشي انشاءالله هیڅ مشکل نه سره.
کور مودان، ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحبانو چې په دې بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. یو ځل بیا د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې له مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه بل متخصص محمد آغا نوابزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. د ازادۍ رادیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
سرنگ سپینیگی ملنگ تور دستر گوایا سرنگ سپینیگی ویلی یو عذاب تے انتظار پنم یادی کی ملنگ تور دستر گوایا سرنگ سپینیگی ملنگ تور دستر گوایا سرنگ سپینیگی ملنگا کم یوسف